مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره په سبانۍ غونډه کې به د سیمې پر هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلامونه، دا خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسمت سروان چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د هرات والی مافیایي ډلې د ګمرک د 90% عاید په لوټلو تورنې کړې او په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سره د دغه هیواد د خپلواکۍ مراسم په سپینه ماڼۍ کې جوړ شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه کښلي، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له هر راز له هر اړخیزو ارزونو وروسته د نن ورځې په پای کې د خوشي شویو بندیانو د نهایي شمیر او د پاتې بندیانو د برخلیک په اړه خپل دریز څرګندوي. ښاغلی صدیقی د دې ترڅنګ لیکلي، د افغانستان حکومت د جنگ د پای ته رسیدو او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره بي ځنډ خبرو اترو تشمن دی. خو له طالبانو هم غواړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اسیران خوشي کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې څه باندې 4000 طالب بندیان خوشي کړي. خو د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس په پام کې ده چې د طالبانو 15000 او د حکومت 1000 بندیان تبادله شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته وویل د پاتې طالبانو له خلاصونو وروسته به بین الافغانی خبری پیل شي. د میدان وردک ولایت په مرکز میدان ښار کې نن یو شمیر کوچانو مظاهره وکړه او ویل چې د دوی څړځایونه د زورواکانو له لوري غصب شوي دي. مظاهره چانو ویل چې د افغانستان د نورو قومونو په شان د حقونو غوښتونکي دي او په دولتي ادارو کې دي له دوی سره بد چلند ودرول شي. مظاهره چانو همداراز ویل چې له څو کلونو راهیسې خپلو مینو او څړځایونو ته نه پرېښودل کېږي. د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي هزاره قوم او کوچانو ترمنځ له څو کلونو راهیسې پر څړځایونو جنجال دی او د دواړو خو ترمنځ په نښتو کې مرشوبلې هم پېښې شوې دي. د دواړو استازي وایي چې دولت د دوی د ربړې په هوارولو کې پاتې راغلی دی. د هرات والی وایي د اسلام کلا ګمرک اکثره عاید مافیایي بانډونه او زورواکان وړي. ښاغلی قتالي نن خبریالانو ته وویل ایران څخه د وارداتي مالونو په سلو کې نیوي مافیایي بانډونه د هرات له ګمرکه باسي. د هرات والی په وینا یوازې سږ کال 1.5 زر جوپې تجارتي مال بې له دې چې ګمرکي محصول ورکړي له دې ګمرکه ایستل شوی دی. د هرات د ګمرک مسؤلان سشکال حاضر شوي نه دي چې د دغه ګمرک د عاید اندازه وښيي. ګمرکي عواید د افغانستان د دولت د عایداتو لویه او اصلي برخه ده. د افغانستان په افغانستان کې د ناټو ملکي برخه وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ملکي څانګې له لوري د اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوث ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 5 لکه دسکشونه، 4 لکه 6000 چپنی او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېژل شوي دي. ناټو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته خلک وربللي وو چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او د توکمیز عدالت پر سر اعتراضونه دوام لري. په دې مراسمو کې د پوځیانو ترڅنګ هغه پوځي کارکوونکي هم حاضر ول چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په لومړۍ کرښه کې هلې ځلې کړې دي. زرګونه نور د واشنگټن په مرکزي برخه کې د اور لوبي او د هوایي قواو د نندارو لپاره راټول شوي وو، خو دا غونډې د تیرو کلونو په پرتله وړې وې. د واشنگټن ښاروال او د امریکا نورو مشرانو له خلکو غوښتي وو چې له ماسک کار واخلي او داسې لویو غونډو څخه ډډه وکړي چې له کبله د کورونا وایرس خپریږي. ولسمشر ټرمپ د کورونا په وړاندې د خپل هیواد د هڅو ستاینه وکړه. په متحدو ایالاتونو کې له کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1,50,000 ته رسیدلی دی. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یک شنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. لبرنې نظر پښتنې خي چې د کرویشا دوه سیالي سیاسي ډلې له یو بل سره په دې سیالۍ کې غاړه غړې دي. دغه سیالۍ د کرویشا په پارلمان کې د 1,50 چوکیو د اکثریت د خپلولو لپاره کیږي. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګراس دورف ښارګوټي په یو لوی شاپینګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل شو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي وشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې ساه ورکړې ده. او یو سایبریایي پړانګ د سویس په زوریخ کې د ژوبن پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبن کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچانو په مخ کې حمله وکړه. څېړونکو پلټنې پیل کړې چې دغه ښځه ولې د پړانګ قفس ته ننوتې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو او د امریکا او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون یو غونډه جوړیږي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنون کې نظر هم وپوښتو.
دغه ډول غونډې د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو ترمنځ په نه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی.
په نورو موضوعاتو کې وباورې چې له کورونا ناروغۍ یوه روغه شوې او یا کلنه ښځه وایي کورنۍ دانو نور نه مني او یوازې پریښې ده. په یو بل راپور کې به واورې چې په شمال کې د بلوڅ قوم استازي وایي دوی ته د سولې په اړه او د حکومت په چارو کې په پریکړو کې کافي ونډه نه ورکول کیږي.
د بلوڅ قومونو ته دواړو سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی. د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوڅ قوم یو قدر هم په کې حضور نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه یې په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیرې ثبت کړې دي. په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په مخکې د دې خبرونې لومړی راپور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د دوشنبه ورځې په غونډه کې به د ګاونډیو او د سیمې د 19 هیوادونو باندې سربیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. د دې وزارت چارواکو له قوله د دې غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالی، د بین الافغاني خبرو پیل، د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. امید زهیرمل په دې اړه نور راپور ورکوي.
د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه. کابل به روانه اونۍ سولې ته د رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استازو د غونډو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبه، سه شنبه او پنج شنبه د ورځو په غونډو کې به د شل هیوادونو سفیران، ځانګړي استازي او ترخوای د نړیوالو سازمانونو په استازیتوب هم یو شمیر کسان ګډون وکړي. دا غونډې د ویډیوي کانفرنس لارې کېږي چې کوربه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یکشن به پورز ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې بعد ګوندیو او سیمه هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي ګډون وکړي. دی وایي په دې غونډه کې به د سفیرانو او ځانګړو استازو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کموالی، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پیل، بشر دوستانه اوربند ته رسیدل او تر خوا د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. ښاغلی هیواد زیاتوي د سشنبې ورځې غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي، خو د پنجشنبې په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا به یې د دوشنبې د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بولي او دا ډول غونډې د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یوه اړتیا یادوي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري:
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو، سیمایزو او گاوندیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغه پروسې پر موافقت او کامیابی کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د گاوندیو هیوادونو همکاري مهمه بللې، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دا چې آیا گاوندی هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ته چمتو دی؟ هغه څه چې په ښکاره دغه هیواد ځان ورته ژمن بوري خو په عمل پر افغانان لا هم شک لري. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د سیاسي او نړیوالو چارو شنن کی په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د سبا ورځې غونډه سیمه ایز اجماع ته د رسیدو لپاره مهمه بولی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز شنن کی مشتاق رحیم له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وایي چې په خوا به د سیمه ایز اجماع د نشتوالي په سبب د افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې مسایل له ناکامۍ سره مخامخ کېدل. له ښاغلي رحیم سره صفی الله ستانگزي مرکه کړې ده. ښاغلی رحیم د مرکې په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د افغان حکومت په کوربتوب او د سیمې او نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو په ګډون د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ قدر من اوریدونکو تاسو نه بخنه غواړو چې دا راپور د مرکې د وړاندې پر ځای باندې یو بل راپور تاسو ته سهون وړاندې شو، خو زه هڅه کوم چې دا راپور تاسو ته د مرکه بخنه غواړم تاسو ته همدا شیبه خبره کړم. د ښاغلي رحیم د مرکې جزئیات واورئ چې د شبا تاسو ته وړاندې کیږي.
دغه ډول غونډې په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو رقم اړخونه چې دي هغوی ترمنځ په نه هغه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی چې دلته د بین الافغاني مذاکراتو څخه د مخه دغه ټول اړخونه همغږي ولري، له یو ادرس سره همغږي توګه باندې دغه پروسې ملاتړ وکړي. او که موږ تاسې تاریخي تجربو ته وګورو، په جنیوا کې همدا ډول پرمختګونه چې کله وشو نو موږ سیمه ییز همغږي نشتون له کبله ټول بهیر ناکامۍ سره مخ شو. دلته دغه ډول قهرج فکر کوم ډېر اهمیت وړ دی او د ستاینې وړ دی.
د سیمې اکثر هیوادونه د افغانستان د حکومت د مخالف لوري خواخوږي هم بلل شوي دي وار وار. څه فکر کوي واقعا به دغسې دریس چې افغان حکومت یې غواړي له دوی ترلاسه کړي دلته تحقق پیدا کولی شي که څنګه؟
حتمی ده ګوري، له بده مرغه په نړیوال سیاست کې منګو تاسې خصوصا د تیری څلور یا پنځه لسیزې ګورو چیرته چې د نایبینو په مرسته باندې د هیوادونو د موخو ترلاسه کولو تکل کوي، هلته د پردې د مخ او د پردې تر شا دریځونو همیشه فرق کړی دی. که تاسې په لاتینی امریکا کې وګوري او حتی که خپل افغانستان په قضیه کې پاتیا ما او نوی ما او د 2000 کلونو په اوګدو کې وګورو نو په پردی تر مخ او د پردی تر شا دریز فرق کړی دی. دلته بیا هم د دې قوي امکان شته چې ماغه توپیر او ماغه توپیری چلند په خپل ځای پاتې شي، لیکن کم تر کمه د دغه ناستو له لارې هغه هیوادونه چې لا بے طرفه دي یا د هغه هیوادونو چې دوه مخه رول لوبوي د هغوی په اړه د هغوی اذهان روښانه شي، د هغوی په مرسته باندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د دغه دوه مخیتوب مخه ونیول شي او د یو میز په سر باندې د مباحثې له لارې هغه تشویشونه چې دي چې د مطبوعاتو له لارې وخت نا وخت د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره شریکوي هغوی سره د میز په سر باندې شریک کړي تر څو د مباحثې له لارې دې ته زمینه هواره شي چې
ویل شوی چې د افغانستان د لانجه خو څو بودی ده. څه فکر کوي واقعا افغان حکومت به په دغه سې غونډه او په هڅو سره وکولی شي د دغې ټول بودونه سره حل کړي که څنګه؟
ډېره توقع باید ترېنه ونه کړو، د توقعاتو مدیریت باید موجود اوسېږي. دغه ډېر بودونه چې کله موږ یادو دي کې یو تعداد بودونه داسې دي چې د هغې حل یوازې یوازې جګړې په دوام کې. د بیلګې په ډول زه تاسو ویل شم د جګړې اقتصاد چې تیرو څلور لسیزو کې خو په ځانګړي ډول تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ځانګړي وده او پرمختګ کړی دی. دغه بود پرته له دې چې جګړه یا دوام پاتې شي او یا دوامداره پاتې شي او یا که جګړه ختمېږي دا له منځه لاړ شي، بل د جوړجاړي لاره پکې نشته دی. داسې آباد یا مثلا د سیمې هیوادونه بعضې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي چې هغه یوازې یوازې د هغې تحقق د افغانستان په شخړه او په ناټیکاو حالت کې نغښتی دی، نه په سوله کې. نو هغه بعضې ابعاد خو تاسو نشي کولی چې هغې ته نتیجې ته ورسېدي، خو هغه بعضې بودونه چې مثلا د سیمې یو تعداد مخ پر ودې یا پرمتللي هېوادونه غواړي چې په دې ټوله سیمه کې ټیکاو اوسېږي، تاوتریخوالی منځه لاړ شي تر څو دوی خپلې هغه اوږدمهاله برنامې تطبیق شي، د هغه په مرسته باندې دغه بودونه چې د حل ویل نه دي هغه تر فشار لاندې ونیول شي او تر څو زمینه د مذاکراتو کامیابۍ ته برابره شي. نو په ټوله کې توقعات باید مدیریت کړو. دلته موږ وتا چې متفاوت او غیر متجانس ګډونوال په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ګټې په ډېر جدي ټکرونو کې سره واقع دي، خو حتمي نه ده چې ټولې ستونزې دې حل شي، ټولو بودونو باندې دې همغږي رامنځته شي، لیکن کم تر کمه د هېوادونو ملاتړ د بین الافغاني پروسې ته دغه توقع زه فکر کوم کافي ده چې موږ یې ولرو، نه دا چې دغه ډول ناسته د ټولې ستونزې ټول بودونو ته رسیدګي وکړی شي.
ځینې وخت نړیواله سانچار یو منځګړي پښیماني ښیي چې په لویو غونډو کې چې موقع وي طالبانو ته اشتراک نه دی ورکړل شوی. څه فکر کوئ چې څومره ښه ده هغوی د دغه سې غونډو نه خبر واوسي او حتی اشتراک پکې وکړي که موقع وي؟
که څومره ډېرې اړیکې وپالل شي د طرفینو تر منځ حتی که جګړه هم روانه وي، دا ګټه کوي په ټوله کې د باورونو د پیاوړي کولو لپاره، هغه څه چې بنسټ جوړوي د سولې د بهیرونو د بریا. لیکن د افغانستان دغه اوسني حالت کې د جګړې ټول اړخونه کوشش کوي په دې تکل کې دي چې ځان لپاره لابي وکړي، د خپل موقف او د دریځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. نو زه مطمئن یم چې د دې غونډو معلومات خو طبعاً د طالبانو سره شریکېږي، که هغه د امریکایانو له اړخه وي او که یا د هغوی خواخوږي هېوادونه چې په سیمه کې دي د هغوی له اړخه وي ورسره شریکېږي. نو د معلوماتو شریکولو تر حده پورې هم توقع کولی شو چې دا به ښه مثبت پیغام ولېږدوي، لیکن ګډون بیا هم تکرار کوم، څومره چې ډېرې اړیکې وپالل شي همدومره باور پیاوړی کېږي، د بحث زمینه مساوېږي، څومره چې ډېر بحث کېږي نتیجو ته رسېدنه اسانېږي. نو ایدیال حالت خو به همدا و چې دوی هم دغه غونډو کې ګډون کړی وای. بیا هم هغه د خپلو دریځ د پیاوړي کولو لپاره لابي بحث دی. تاسو په یاد دي په مسکو کې چې کله طالبانو غونډه کوله هلته دوی هېڅ حاضر نه شو، د افغان حکومت استازي وګوري یا په دوبۍ کې په اماراتو کې غونډه وه په ابوظبي کې وبخي، هلته دوی دې ته حاضر نه شو، د افغانستان اړخ په هغه وخت کې وویني کله چې لا مذاکرات دومره پوخوالي خواته نه وتلي. نو دا هماغه د لابي بهیر دی او زه فکر نه کوم که موږ هم غواړو داسې یو څه دې وشي.
د سولې او شخړو د څېړنو شنونکی مشتاق رحیم چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د سبا ورځې د غونډې په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغان حکومت د طالبانو لخوا د دولتي سرتیرو خوشي کېدل د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي اصل بولي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې حکومت سولې او د جګړې پای ته رسولو ته ژمن دی، خو له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره له دوی سره اسیر سرتیری خوشي کړي. دیوا نادر له کابله همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پایل او د جګړې پای په لور د چټکو ګامونو خبر ورکوي، خو د طالبان لخوا ټولو حکومتي بندیانو خوشي کول ورته مهم اصل په توګه مطرح دي. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان د وخان مینپال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت غواړي پرته له ځنډه د سولې مذاکرات پیل شي. د افغان حکومت لخوا دا خبرې داسې مهال کې کیږي چې تیره اونۍ ولسمشر غنی ملي ټلویزیون سره په یوې مناظرې کې ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشي کېدو په لړۍ کې د پام وړ چټکوالی راشي. طالبان له دې وړاندې ویلي وو که افغان حکومت د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې باید د بندیانو د خوشي کولو او تبادلې په موضوع کې د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وشي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تازه خبرو په غبرګون کې وایي د طالبانو لخوا به د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د خوشي کېدو لړۍ چټکه شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د افغان حکومت بندیانو خوشي کېدو ته ژمن دي او له افغان حکومت هم غواړي چې طالب بندیانو د خوشي کېدو په پروسه کې ځان سره د سولې پروسه نوره هم زندنې نه کړي. په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي چارو شنون کې شهلا فرید وایي د سولې مذاکراتو مدیریت لپاره افغان حکومت لا هم سمه همغږي نه لري. دا غلی فرید په وینا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه او اجنډا نه د ټاکل شوې نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتي پلاوي سول وزارت او د مصالحې شورا ترمنځ لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره لازمه همغږي نشته. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د شوي هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو مخکې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 1,000 اسیران خوشي شي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې نږدې 3 میاشتې پوره کیږي، خو لا هم د افغان حکومت او طالبان لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو سره د پاسه 3,000 او طالبانو د افغان حکومت 1,500 بندیان خوشي کړی دي. بلې تکل سید
ډیره مننه. دیوې نادر قدر منوریدونکو پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د طالبانو لخوا د دولتي سرتیرو خوشي کول د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي او مهم شرط دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې ډیره بلوڅ قومونه چې په کندوز ولایت کې د بلوڅو قوم په نوم قومي شورا لري انتقاد کوي چې حکومت د دوی لپاره په هیڅ راز پریکړو کې ونډه نه ورکوي. دوی له حکومت ته غواړي چې د مصالحې په عالي شورا کې بلوڅانو او د هغو استازو ته غړیتوب او ونډې ورکړي او همداشان د بلوڅو قوم ځوان کادرونه په مرکز او سیمه ییزو ادارو کې پر دندو وګماري. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له دوی سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د بلوڅو یو قومي شورا انتقاد کوي چې په دې تیرو 2 لسیزو کې حکومت بلوڅو قوم له پامه غورځولای ځکه د کابینې په جوړښت کې دوی ته هیڅ څه هم نه دی ورکړل شوی. دوی د غراس پر حکومت غږ کوي چې د دولت په نوي کابینې کې باید د بلوڅو قوم ته څه هم ورکړي او برسیره پر دې په سیمه ییزو ادارو کې د بلوڅو قوم ځوان کادرونه دي پر دندو وګمارل شي. د بلوڅو قوم دوه تنو قومي مشرانو حاجی ایکل بلوڅ او جان محمد بلوچ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په جوړېدونکي حکومت کې د بلوچ قومونو ته دواړو سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی. د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوچو قوم یو قدر هم په کې حضور نه لري. یو ستر قوم په حق لویه جفا او ظلم دی.
د بلوچو قوم په افغانستان کې د نورو شته قومونو په شان د سولې غوښتونکي دی او د افغانستان په مسله کې له ټولو ښکېلو غاړو غواړي چې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او مذاکرې ته لاره هواره کړي او مذاکرات شروع کړي او له دواړو خواوو غواړي چې د بلوچو د ستر قوم نقش له پامه ونه غورځوي تر څو د یو سرتاسري او باعزته سولې شاهدان واوسو.
دوی په هیواد کې پر ټولو قومونو غږ وکړ چې ملي یووالي او سولې ته کار وکړي. په شمال ختیځ زون کې د بلوچ قوم یو بل قومي مشر عبدالدیان بلوچ په دې اړه وویل.
موږ غږ ته غوږ ونه نیول سي نو موږ به حتی که نور وکړو خودونې هم کولای سو چې په هر رقم شرایطو کې د ولایت مخ ته خو یو د تحصیل خیمه وو او خپل مدني حق وکړو چې هغه خپل چغه به ورته وو تر څو چې ورته موږ یو خبره نه یې اورېدلې خبره نه یې راسره کړې سره نه یې راسره خلاص کړی د افغانستان په سطحه د بلوچانو موږ به هر خپل مدني حرکت وکړو.
د کندوز د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس نظیف الله نظیف بیا وایي دوی هڅې کوي په دغه ولایت کې د ټولو میشتو قومونو ستونزې په خپل وخت له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي.
د سرحدونو قبایلو چارو ریاست چې تل یې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره کار کړی دی د بلوسو د درانه قوم مشرانو سره هر وخت ناستې کوي. زموږ موخه تل همدغه ده چې څنګه کولی شو د قومونو ترمنځ نږدېوالی راولو د دوی ستونزې واورو او ستونزې یې له مسؤلینو سره شریک کړو.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال باندې د افغانستان له ولس سره ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، قاعده به پراخ وي، په دې کې به د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټولې سیمې او د افغانستان ټولې ژبې ځان ویني. ګنان د حکومت تعهد هم دا دی چې ټولو قومونو ته به د افغانستان د حکومت په اډانه کې برخه ورکوي.
په شمال ختیځ زون کې د بلوڅو د قومي شورا ځینې مشران وایي چې په تیرو حکومتونو کې دوی ته په حکومت کې برخه ورکړل شوې وه، خو په تیرو دوو لسیزو کې د بلوڅو قوم د افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د حکومت په نوې کابینې کې دوی ته برخه ورنه کړل شي په لارینونو به لاس پورې کړي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
په افغانستان کې یو اویا کلنه میرمن له کووید 19 ناروغي روغه شوې ده، خو دا وایي چې کورنۍ خپلولو ته چمتو نه ده. فاطمه وایي یوه میاشت کېږي چې په افغان جاپان روغتون کې بستر و اوس جوړه شوې، خو د کورنۍ یو غړی هم احوال اخیستو ته نه دی ورغلی. د فاطمې ډاکټره وایي چې دې د سختې سالنډۍ له امله سختې ورځې تېرې کړې، خو اوس چې روغه شوې هیڅوک روغتون ته د هغې د لیدو لپاره نه ورځي. دیوه نادر له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
فاطمه لس ورځې کېږي چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې هغه په کرونا وایروس اخته شوه، میرنی زوی افغان جاپان روغتون ته راوستې وه. فاطمه لس ورځې بیړنۍ خونه کې وه او څو پرله پسې ورځې یې 24 ساعته اکسیجن اخیسته. د فاطمې ډاکټره روبیکا وایي فاطمه اوس روغه شوې، خو د کورنۍ د غړو د نه راتلو له امله له رواني ناروغۍ سره مخ ده.
یو ځل روغتون هڅه وکړه او د امبولانس له لارې هغه ادرس ته یوړل شوه چې فاطمې ورکړی و تر څو کورنۍ ته یې وسپارل شي، خو زموږ هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او کورنۍ یې تر دې دمه نه ده پیدا شوې.
روبیکا وایي د فاطمې کرونا ازمایښت له درملنې وروسته منفي شو، خو که کورنۍ ژر تر ژره را نه شي کېدای شي د دې اویا کلنې ښځې رواني وضعیت لا پسې خراب شي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدو لپاره شیبې شماري. هغه وایي د کابل په لویدیځ کې د 12 شارک اوسیدونکي ده او خاوند یې یکاولنګ کې کار کوي.
میرنی زوی می روغتون ته راوړم او نور یې زما خبر ونه خست. خاون می یکاولنګ کې کار کوي. یوه میاشت کېږي چې ناروغه شوی یم. کورنۍ ته می پته مې یم.
د افغان جاپان روغتون مسولین هم غواړي چې د دې ښځې کورنۍ روغتون ته د وړلو لپاره راشي. که د فاطمه کورنۍ ورپسې را نشي دا تر کله په روغتون کې پاتې کېدای شي. د روغتون مسؤلینو په دې اړه نظر ورنه کړ. اوس مهال کابل افغان جاپان روغتون کې په کووید 19 ناروغي اخته 30 او زیات ناروغان بستر دي چې په ورځني ډول ځینې ترې رو خارجيږي او ځینې هم سا ورکوي. خو فاطمه یوازینی هغه ناروغه ده چې له روغېدو وروسته هم په روغتون کې پاتې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. خو له هغه مخکې عصمت څاروان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غني ویندوی صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه کښلي، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له هر اړخیزو ارزونو وروسته د نن ورځې په پای کې د خوشي شویو بندیانو د نهایي شمیر او د پاتې بندیانو د برخلیک په اړه خپل دریځ څرګندوي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن یو شمیر کوچیانو مظاهره وکړه او ویل چې د دوی څړځایونه د زورواکانو له لوري غصب شوي دي. د هرات والي وایي د اسلام کلا ګمرک اکثره عاید مافیایي بانډونه او زورواکان وړي. ښاغلي قتالي نن خبریالانو ته وویل له ایران څخه د وارداتي مالونو په سلو کې نیوي مافیایي بانډونه د هرات له ګمرکه باسي. په افغانستان کې د ناټو ملکی برخه وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته خلک وربللي وو چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او د توکمیز عدالت پر سر اعتراضونه دوام لري. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمینه ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګراسدورف ښارګوټي په یوه لوی شاپینګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې ده. او یوه سایبریایي پړانګ د سویس په زوریخ کې د ژوبڼ پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. دا د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورسته دي چې یو نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دوه زړه دې نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې پری دي، نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کو زما ته یو سر دا وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخم محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د پچاغان له درې نه د ملنګ په نامه یو کس ازادۍ راډیو ته ویلي چې لسم مودې راهیسې د نامیو له امله له خپلو سیمو نه کابل ته کډه شوي او په بېلابېلو ناحیو کې ځای پر ځای شوي دي. دی وایي د ګڼو بې ځای شوو کورنیو په استازیتوب خبرې کوي او په دې موده کې د حکومت له خوا ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده. اوس به ملنګ خپل ستونزه په تفصیل سره ووایي.
نوم ملنګ دی، د کاپیسا ولایت ما او د نشا ولسوالي د پچاغان اوسېدونکی مهاجر هم داخلي بیجای شده گانونا دلیل دی بیجای شده خوال تا منطقه که جنگ و دولت و طالب جنگ منس که منگ طول ماجر شلو بیجای شلو راخلو مختلف سالو تلالو کابل تا راخلو کابیتا مرکز تا راخلو او پروان کشتا تا منگ ماجرین او دل تا چه راخلو خوزای او سو مده یو دوه درې ځلې نیچار مونږ سره کومک وکړو دا چې قرنطین راغی او مسله قرنطین نو قرنطین بازی شو نور دغه کومکونه مونږ نه قطع شو او کله چې وکیلانو ته مراجعه کړو وکیلانو هم زمونږ بحثاتونه کړو نایې ته لاړلو نایې ویلې چې مونږ وکیلانو ته دا دنده سپارېده هېڅوک مونږ هم ونه خوړه مونږ مهاجرین ومې ویلې چې او زه یې کارتینو کې ډېر دی او زه یې حش کې شانزه کې نه کې او زینو کې او لاسو کې او لاسو کې دلته زموږ مهاجرین ډېر دي.
ستاسې مقصد په بېوزلو کورنیو د لسو لسو وچو ډوډۍ ویشل دي؟
دغه کرونا مرض چې راغی دغه قرنطینو کومک کې مونږ ټول بې برخه پاتې شوي یاستو هېڅوک زمونږ هم ونه خوړه او هر چېرته چې مو زه به هغه پنځه ویشت ځلې ما 119 ته زنګ وهلی چې د یو مرجع مونږ ته معرفي کړه دغسې مشکلات لرو چې نه لرو چې وی خورو دا ټول دنیا کومکونه راغله خلکو ته توضیح شو او مونږ ته څوک چی نه راکوي چې هر چېرته زمونږ ته
تاسې دغه ستونزه په هیواد کې دننه د بې ځایه شوو کورنیو له څارونکو مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
مونږ ریاست مهاجرین ته لاړلو بېخي مونږ ته اجازه ورنه کړه چې خپل لیست ورکړو او ټول مونږ په پېژني چې دغه منطقه دغه خلق د کوم ځای نه بې ځایه شوي دي همغلته هم لیست شته هلته یې مونږ ته وخت ورنه کړو وایي قرنطین دی اوخوا مونږ ولاړ یاست اوخوا توضیح لري خلکو ته کومک کوي چا ته کومک کوي چې د وکیل خپلوانی او قومداره چې سبا ورته رای ورکړي مونږ خو بې ځای شوی یاستو مونږ ته رئیس څوک داسې هغه نه کوي او لاړلو تماد هم ونیوه رئیس د مهاجرینو وزیر صاحب د مهاجرینو سره هغې مونږ ته وویلې چې فلانه ورځ را شي تاسو ټول نمایندګان د وزارت ته چې هماغه ورځ مونږ لو فل دلیم زنګ وه زمونږ کوشي جواب ورنه کړه مونږ یې دروازه کې پرېنښودلو مونږ نور چېرته لاړ شو زمونږ اصلي مرجع همدغه وزارت مهاجرین دی او ریاست مهاجرین کوټه تنګي کې دی دلته مونږ همیشه مراجعه کول یونیسار په وخت کې اوس نو هغې مونږ ته جواب ورکړ بېخي یعنی خلاصه داسې درته ووایم چې څوک چې د وکیل خپلوان نه وي د وکیل ګزار خپلوان نه وي نایې سره لاس نه وي نور د داسې حق دار ته څوک حق نه ورکوي بې ځای شوی مونږ یاستو کور نه لرو ټول کورونه هم په کرا دي دغسې حال مونږ باندې زمونږ هم هېڅوک تاسو نه خواهش کوو چې زمونږ دغه عرض دا ریاست مهاجرین وزیر صاحب مهاجرین ته ووایه چې دغه سړی دی څو ځلې تا ته مراجعه کړی او ګپ دې ورکړی ورته د سره زمونږ عریضه یې وانست ټول راټول شو درې سوه کسه یعنې بې ځای شوی داسې خلک دي چې د شپې او سبا ډوډۍ ته حیران پوښ له درې سوه کسه فامیل بېخي یعنې وضع یې مشکلات یې ډېر خراب دی لیست یې هم را سره شته او ما څو ځلې دا بعضې زه چې تللی یم دا لیست مې وړی زما لیست یې اخیستی نه دی.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده.
د بې داسي او زموږ افغانانو په هکړه تاسو ته باید ووایم چې موږ اوس کومکونه چې د کډوالو چارو وزارت او د ځینې مرستندوی مؤسسات لخوا نه توضیح کېږي اوس د ولایاتو په سطحه شروع شوي دي. موږ هم امیدوار یو چې په کابل کې مطابق د یو پلان ترتیب کړی ده کډوالو چارو وزارت په نامه د پلان ملي بېجا شدای داخلي د هغې د سوري لاندې موږ کومکونه توضیح کوو او امیدوار یو چې د دغه ولایاتو نه هم موږ فارغ شو او وکولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو چې بیرته په کابل کې دغه لړۍ پیل کړو او ځینې مرستندوی مؤسسات دي چې هغوی هم کله چې کومکونه ترسره کوي د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې کومکونه ترسره کوي او کډوالو چارو وزارت هم مطمئن ده چې د کمیټې حالت اصرار لخوا نه کله چې دغه کومکونه په ولایت باندې انتقال کیږي په کابل کې هم دغه کمیټه موجود ده او کله چې دا پروسه شروع شي په کابل کې نو شفاف توګه دا کومکونه توضیح کیږي نو مونږ هم منتظر یو چې دغه کومکونه اوس په ولایت کې جریان لري، هلته دغه برنامه پای ته ورسیږي او بیا وروسته په کابل کې دغه برنامه شروع کیږي. د محترم جمهور رئیس لخوانه دغه کمیته ترتیب شوی په نامه د کمیته مبارزه با کرونا، دا مسولیت درلود چې د کابل ښاروالي او د کابل محترم ولایت په دغه کمیته کې هغه شتون درلود او د هغه د نظارت لاندې دغه پروسه فایل شو، بیا وروسته پای ته ورسیده. دا د کډوالو چارو وزارت مسولیت نه و، ځکه مونږ کله چې د بیزاسیو کسان یادېږي او خبرې کیږي د بیزاسیو کسان، دلته بیا کډوالو چارو وزارت مسولیت لري چې د دغه پالیسی د سور لاندې خپل فعالیت پیل کړي او د شفافیت په توګه او د شفاف په توګه دغه پروسه پای ته ورسیږي. ځکه مونږ اوس په ولایاتو کې دغه پروسه پیل کړې ده او په ځینو ولایاتو کې جریان لري عملا، اوس ان شاء الله په سکل کې په کابل کې هم پیل کیږي او کم مرستندوی مؤسسه کچیر دوی حاضر کیږي چې په کابل کې د بیداسیو کسانو ته مونږ وسلوي کمپونه لرو، هغه حاضر کیږي چې دوی ته کومکونه ورسوي. نو مونږ هم تاکید مو داده چې کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید هغه کومکونه ترسره کړي، ځکه مونږ خپ په هیګو پدې چې کم کورنۍ مستحق ده او کم کم کې سونه کورنۍ وسی کې باید د شفافیت مسله په دقت کې ونیول شي او تاکید مو دادي چې کله چې په ولایاتو په سطح باندې دا پروسه پای ته ورسیږي نو مطمئن شو په کابل کې دا پروسه پیل کیږي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د پچاغان له درینا د ملنګ په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی و چې د قرنتی په موده کې له دوی سره هیڅ مرسته ونه شوه، او قاغلی عبدالباسط انصاری وویل چې په دې حق له پلانونه ترتیب شوی او په هیواد کې به له ټولو بېوزلو کورنیو سره لازم مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0
و 7 هویشت 8 و 7 هویشت 0 0 و د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم، خوشاله می شی و بل خبرونه هم ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې هم د تل پاتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي، خو په سر کې به یو دوا پیغام د غوریدونکو څخه هم راوخلو چې دوی په خپل سیمو کې ځینې کسان چې خپل کورونه څخه ورکتي لري دي، دوی مونډلي او نشانه یې راتوي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځي، قلم او کاغذ واخلی، د دغه دوستانو پیغامونه واوري، د ټلیفون شمیره د سره ولیکي کې دا ستاسو ورک په همدې کې پیدا سي. نور خبرې نه وژدو مو ورزو ستاسو پیغامونه ته.
یا پر رحمت او قائدین سره کې اندر غلا د دیمند ولا د وشیرو سره څه نیول ده. دا د پیغام په څیر څه نه کې د داوود په نامه باندې او کاسو وسی د تقریبا د شهر کال خامخه کې چې بیره غره ده، یو نه چې تیری نه او نام دغه سیمې د یاسر کی پارتي وایي د دې په باندې صبر کې او د دې په وایي نوسته په څومره څه کوي دا پدغه سیمه کې جواره کوي. د 10 جنوري کې دی وایي چې د ایران ولایت د شینډن ولسوالۍ د بیسار د کلیو ما چې دا اوس په سیا هر مسلمان د دې د مسلمانانو همدردي لږه چې زماره کې خپل پدغه شیرا باندې کوم چې وایي چې به تراس کې نو ما دا چې ویل چې د ځان دی چې ما شیرا د دې کوم شیرا مې دا چې دا توا ما تاسو ته د دې کې ډول باندې واوري زماره کوم شیرا د 0 0 1 یو څلور دوا ات یو نه کوم شعر یې ورګا تکرارو مې سپر و یو څلور دوا ات یو نه.
زه د روزګان د ولایت د ګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. میاش مخ کې یو محترم ورور و چې زموږ د سپینجدي کار دی، دا څلور کال کې چې ورک دی چک سړی دی او وردا سپینه ژیره د مخ د غاښونو کې چې د په حق له دې معلومات غواړي نو په دغه شعره دې ماته زنګ ووهي 0 5 3 5 2 5 5 ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما شمېره وه. هغه ګران محترم ورور ته ورورسي او دی وایي چې زه په کوم ناصر یم دغه سوجي سړی وتله.
دوستان و سم ستاسی حقا پیغمون پا گرده سر او روی چی اتاسی پا خپل ورکو عزیزان پسی گرزی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات دا زادی را دیر طول و کارکون که او ردون که تزما سلامون روانی که هلی دیو منه. زمجی و ما یو لقازی و رکسوی دی چی نمی بیدلا جان دی تقریبا دری میاش دی ترمخ دا کتوتلی دی د راند لاقازی دی د بریښ د ولسوالۍ څخه نظر اکسوی دی ژر کالی پتاندې سپینه رخچینه پر سر ده تقریبا 9 کاله عمر لري که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دا شمارو باندې تماس ونیسي چې 0 5 5 1 8 تلور ات دری یو یو زلی بیا 0 5 8 3 8 3 1 دا یو شماره او بل شماره 0 8 5 5 9 1 2 2 3 3 که هر مسلمان ورور د دې په اړه معلومات لري یا د یو چا ما سره مزدوري یا د یو طالبان سره یا د عسکرو سره که موږ ته په دغو شمارو معلومات راکړي د پاره کړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. والسلام.
السلام علیکم. زم لا مش خوندم د کندهار ولا د خاطریز ولسوالی اوسیدم که هم زما یو د اکا زوی دی نظر علي نومېږي چې مشهور اجدار دی. تقریبا یوه میاشت کېږي د خپله کوره لا درکه دی که په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپله دا زما غږ اوري په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 0 0 4 9 تلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 5 0 0 4 9 9
السلام علیکم. زه شر محمد د هلمند ولایت ماتکی درس څخه مې زنګ ته وهلی دی. ما یو خوریی دی د اکرام الله په نامه دی. داسې یو 300 کالو قدر چې دی دا یو 10 میاشت کېږي چې ندرکه سوی دی چې چا ته پته معلومه وي مرتجی په دغه شمیره زنګ ووهي 0 5 0 2 5 3 8 8 نو هغه بیا تکرار 0 5 2 5 3 8 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبی راجی ټول ګورونو کاران سلام او احترامات وینم کوم. زه د هلمند ولایت څخه د حاجی مدد پیغام تاسو ته ورسوم. زما د کازې بلغمي نومېږي شپږو کار کې چې ورک دی. نو زه هیله کوم چې د ازادي راډیو ته چې زما پیغام نشر کړي نو په دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي هر ځای کې که د خپل زما آواز اوري.
دا پیغام دغه دی دلته یو دانه دی همدالله نومېږي ورک شوی دی په شعرا کې او هر څوک چې په اړه معلومات لري زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي
0 5 0 5 3 2 1 سلامونه وایم. زه عبدالقدیر یم د کندهار ولایت څخه. زما یو ورور دی دا 5 کاله کېږي چې ورک دی د بشیر په نامه دی. تقریبا هغه 5 کالو دی چې ورک شوی دی. هر ورور که پیدا کړی داسې مینکاته ځوان دی داسې دا سادي مشکل لري کار چا پیدا کړی په داسې میرو چې دنګا وي 0 5 4 2 1 4 مننه. ازادي راډیو ته
بلې. السلام علیکم. زه محمد نصیح ما چم دنه دلی ولسوالۍ نه. ما ورور ورک دی تقریبا 4 کاله کېږي چې ورک دی او هر مسلمان هر ورور چې معلوم دی ما ته په دغه لمبه زنګ ووهي 0 5 0 2 1 4 5 0 0 5 شمېره بل بیا وایم 0 5 0 2 1 4 5 0 0 5 ازادي راډیو ته ډېره مننه یم. خدای په امان.
بله السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کښه یم. ازادي راډیو ټول کارکونکو او لیدونکو ته مننه کوم چې زموږ پیغامونه نن شریو. زه چې په لار خبرې کوم زنه بیا کاځه ورسته څو کاله کېږي د روزګان د چرچینو ولسوالۍ څخه په ګار مسلمان ورو په دې ته ویل موږ ته د ټلیفون پر دغه وو شمه یو اړیکه ونیسي. صفر وه صفر پته نه وه اته یو یو دوا د ټلیفون شمېره یو ځلې ده کراو صفر اویا اته سوه نایا اته سوه یوولس او دوا.
قسمت الله زادران خبرې کوم دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه. زما یوه کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې اتلس کاله عمر لري دوه کاله کېږي چې د کور تخنه درکه شوی دی د ایران په خوا باندې تللی وی. نو که چاته یې په اړه باندې معلومات وي نو د مهربانۍ له مخې د مونږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مو داسې پر واویا یو دېرش پنځه څلوېښت واویا څلور. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر وو وو درې یو سالور پنځو سالور. نو دې شمېره باندې د مونږ سره اړیکه ونیسي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي.
زموږ یو کلیوال دی چې د شاولي په نامه دی بلورو مرزا خان دی د اجمع مکات حضوی دی دا یو او تاکیلی چې د کور څخه وتلی دی نادر اکدی کوم یا دی زغا وی یا بل ملګری زغا وی دی مهربانی دی مخې دی په دې شماله مستصل اړیکه ونیسي. دی 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 هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ صفر وسه وتلو تلوي اشنا سو دروجي اشتوا سو نیوشت شماره یو ځل بیا تکراروم پروته وڅلور تلويش نه ته ودرې دېش توا څه ورنی وي دا وبلا غوان دې سیم شماره ده چې پروته ودرې یو څلو پنځو نه ته وشپور دېش. السلام علیکم.
زه به دې مته چې هلمند څخه دا پیغام سره استفیر دم زما دا کاږي د غنن می چې په رو کار کې چې ورک دی هر مسلمان ور کې پاړه معلومات لري ما ته به دا شمیره رنگ وي او خوش دې تر لاسه کې وکاله شپه وکاله کې چورک دې نو مور فلارې دا وایي چې دا چې دې چې په دې باره معلومات راکړي په دې شنه دا چې ورو چې بل دې دوا چلور دې یو یو دې ته بیا څه یو څه الله پمان. دا په ځان دې راځي چې دې مزل
احسان علي ول صالح چې هغه کوي مولا دې سپر
شماره بیا تکرار شپ و اته څلور
یو یو چلور در پنځه دوه درې د شمیره سره اړیکه ټینګېږي. وسلام الله تعالی دې سره دې سره مننه دا پیغام نشه چې دغه فاجدان کو راځم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مخلص دلمن ولایت سے خضر سره پاڑی کی مزمای و دامت دی ورک دی عبرت نام دی لسور ج کی چې نظر کې دی چا کې پاړه معلومات لرو دی یا اور معلوم ما دې پته کشمیر جنگ وو سفر وا ته یو نیو سلو سندو شپانه بل شمیر د سفر وو سفر سے پر دروش پته نو نه سفر درې
بل شمیر د سفر وو ته شپو نیو یې د شاته نیو سفر اته سپیشل نیو تلاس کی و سلام.
سلامونه امنی کې هلی مومن اختاجی وکی چی روغ دارم خوش خوشحاله باید زد لا خبر کوم د کندهار ولایت نه د میوند د ولسوالی څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوند په ولسوالی کې نادرکه سوی دی نوم یې اچکلا دی کدی خپل زما غږ اوري یا بل ورو تاکړه معلومات لري ماته چې په دغه شمیره باندې زنګ ووي شمیره درته وایم سپاره بیا وویش نه ساوجېش نه اچا شمیره ځل بیا سپاره بیا وویش نساوجش ناچا پرداغ شمال د ناصر تماس ونیسی دا بم ډیره مهرباني وي.
السلام علیکم. اول تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا دوه ویش کاله مخکې ورک شوی دی د محمد صادق په نامه باندې. نو کدی په خپل ځما ځاغه وري او که بل څوک تر پاړه باندې معلومات سره پر دغه شماره د مشوره تماس ونی چې پر بیا ته دې شپږ پنځه ساته سوه شپږ شماره بیا یې واري وایم چې پر بیا ته دې شپږ پنځه ساته سوه شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشته.
السلام علیکم. زه فرید نوم ولایت چار
بلے السلام علیکم. آزادی راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې خلک چې ترکلو او خوش خوشاله وي او د صحت چمې لپاره پټن وي. زه محمد غوسم محمد غوس ارمانیم له نادر لیسم یاري کني ولا د وروره او زما یو ګران ملګری دی تقریبا د درې میاشتې کې چې نظر کړي اسلام لاندې میز تور بوټونه کوښلي او سپین کالي اغوستي دي سپینه ساده رښتینه پرسته ده. نو هر مسلمان ورته کې په دې اړه معلومات ما ته په دغه نمبر زنګ راټولوي سپر وچه پر پینزه دری پینزه سپر سلور شپاش سلور دا بیسیم نمبر دی او بل سلام نمبر سپر و سلور نه سلور شپاش سلور دری دری سلور دا زادی را گیت خمیده خیل ده چیز ما پیغام نشد که و سلام لالا.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی گایزم دتیم د بلوچستان کوټی خانوزی خبره کوم. دا پیغام سره کډوم د ازادي رادیو او ټول منوال ته کزما आवाज ارغه څوک اوري کده لری کده بری ارغه څوک سما आवाज اوري هغه ته زه دا پیغام وکړم. زموږ کم یو ورکسوی عزیز کم دی د غنیجان په نامه دی د جمعه خان کا زوی تقریبا لس کال کی زیر کورونا درکه دی کور مور پلار کورونا ډیر زیاته په خپګان ده. نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري یا غنیجان په خپل ځما आवाज اوري د جمعه خان کا زوی دی په نامه دی بل زوی نه لري ورور خپل شنیده د لاس کی کار چاته معلومات یې ورور پر دا لمبه دی ټلیفون راو کی پاتو خلک څنګهول نه کی شو معلوم نه بیا ټلیفون بار بار کی هغه څوک ټلیفون او کی د غنی پاک معلومات لري نو زما ټلیفون لمبر کم دی هغه توایم سپر درې یو شپږ اته سپر یو سپر سپر یو و ازادي رادیو زنده باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیلا.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. زما ملګری د شاهزاده په نامه چې ورک دی ادریا کار کیږي کار ورته چې دی ویا ملتلی په خبرې زما دا پیغام دی واوري او په دغه شمیره جوړ کوونی سي سپارا ویا درې سواتاتیا وسو شپته شپار بیا ځلې شمېره تکراروم: 0 0 3 8 8 و 0 0 0. والسلام.
کور مودان وروره چې مشته مو پیغام راسوله او په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستانه ځینې ورک دي یو معلومات یې پیدا سي او وکولای سو د همدې خبرونې لالاري د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو راکزیز پیدا کړو. نو تر د خدای پامنۍ د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي